آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د طالبانو یو یاد د قطر نه اسلام آباد ته د خبرو لپاره تللی. عراقي قواو د داعش څخه موصل ته نږدې د عیسویانو یو سیمه نیولې ده. او د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو په لړ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د امریکا په مهاجرت کې د اصلاحاتو لپاره خپل نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی.
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم دویمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دویشتمه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به اورئ چې د کونړ په ولایت کې د ښځو چارو اداروي د تاوتریخوالي سره مخ، ښځو ته د ساتنې د امن کورونه نشته. په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار ښه تود دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه پکې کار اخیستل کیږي. اوس ځینې مبارزینو هڅه پیل کړې ده چې دغه کاروبار بند کړي. او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ناټو د افغانستان هوایي ځواک ته په هوایي بریدونو کې د دقیقو عملیاتو د ترسره کولو روزنه ورکوي. ترپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د طالبانو یو غړی د نوم د ناخستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو درې کسیز آیات اسلام آباد ته تللی دی او د سولې په اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو دغه غړی ویلي دي چې د سولې د خبرو نه علاوه به دغه آیات د پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د دوو لوړپوړو چارواکو د نیولو او د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه به هم خبرې وکړي. زبی مولا مجاهد چې ځان ته د طالبانو وایند وایي، امریکا غږ ته دا تایید کړی ده چې د طالبانو هیئت اسلام آباد ته رسېدلی دی، خو هغه وویل چې طالبان په دوامداره توګه د هغو هیوادونو سره چې د افغانستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري تماس ساتلی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیروال هم امریکا غږ ته ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز هیئت په سفر خبر دی. تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په پاکستان کې یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته دا تایید کړی چې په پاکستان کې د طالبانو دوه چارواکي نیول سوي دي. اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې د تیرو یوې اونۍ راهیسې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د اساس ترمنځ د خبرو په باب رپورټونه خپاره سوي دي. که څه هم افغان حکومت یو سرچینې د طالبان سره تماس تایید کړی دی، خو طالبانو بیا په قطر کې د افغان حکومت د اساسو سره ملاقات په کلکه رد کړی دی. عراقي قواوو د داعش څخه موصل ته نږدې د عیسویانو یوه سیمه نیولې ده. دغه سیمه چې د موصل په 40 کیلومتره کې پرته ده، د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې وه. عراقي قواوو د دوشنبې په ورځ د داعش نه د موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. پرون د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په بغداد کې د عراق د صدراعظم سره وکتل او د موصل د نیولو د عملیاتو جاج واخیستی. بل پلو ته د عراق صدراعظم د ترکیې هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلې دي د داعش نه دي د موصل په نیولو کې ترکیې ته هم برخه ورکړل سي. نور تفصیل د شغلا رحیم زوینه.
د عراق صدراعظم حیدر علي بادي پرون وویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیې مرستې ته ضرورت نشته. عبادي په بغداد کې د امریکا د دفاع وزیر سره د ملاقات وروسته دغه خبرې وکړلې. هغه وویل چې د موصل جګړه د عراق جګړه ده، د جنگ لپاره به عراق پلان جوړوي او عملی کوي به. زه پوهیږم چې ترکان غواړي چې د موصل په بیرته نیولو کې برخه واخلي او موږ ترې مننه کوو. عراق به دا کار پخپله وکړي او د موصل او عراق نورې سیمې به هم ونیسي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه غواړي د موصل په نیولو کې ونډه ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د ترکیې قوتونه چې موصل ته نږدې ځای پر ځای دي د عراق د حکومت نه به هدایت وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر بیا په خپل خبرو کې چې پرونی خبريالانو ته په بغداد کې وکړلې ویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیې د رول پاړه خبرې کول مشکل کار دی. هغه ټینګار وکړ چې دا د عراق د ملي حاکمیت خبره ده چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف عملیات څنګه رهبري کوي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. ملګری ملتونه او د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د اداري کارکوونکي وایي چې د سوریې حکومت د دریم ځل لپاره کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. دغې ادارې په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د خپلو څیړنو رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د جمعې په ورځ واستاوه. په رپورټ کې راغلی دي چې دوی پوره شواهد لري چې دا ښیي چې د سوریې حکومت د عدلي په سیمه کې د مارچ په 14 نیټه د کیمیاوي وسلو په استعمال کې لاس درلودی. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د امریکا د مهاجرت په برخه کې د اصلاحاتو لپاره نوی پیشنهاد کړی دی. هغه ویلي دي چې که چیرې د جمهور ریاست انتخابات دی وګټي، نو په لومړیو 16 ورځو کې به د منځنۍ طبقې په امریکایانو 15% مالیه کمه کړي. ترامپ وویل چې امریکا ته به د غیر قانوني مهاجرینو مخه داسې ونیسي چې کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راځي 2 کاله به بندیان سي. هغه دا هم ویلي دي چې کسان چې د امریکا نه ایستل سوي او بیرته امریکا ته راځي او یا هم کوم جرمې کړی وي، نو په 5 کلونو بند به محکوم کیږي. ترامپ دا خبرې هم کړې ده چې د کانګرس د غړو لپاره به د بیا انتخابېدو لپاره حدود وټاکي، یعنی دا به معلوموي چې څو دورې د کانګرس یو غړی کولی سي چې ځان انتخاب کړي. هغه زیاته کړې ده چې د فدرالي حکومت لپاره به د نو کسانو په ګمارلو بندیز ولګوي او د سپین ماڼۍ او د کانګرس په کارکوونکو باندې به هم بندیز ولګوي چې دغو ادارو سره کار ونه کړي، چې لابي یا د خاصو مقاصدو لپاره په سیاسیونو باندې د فشار په توګه کار کوي. ترامپ د خپل سل ورځني پلان اعلان داسې وخت کړی دی چې سروېګانې او د خلکو نظر پوښتنې ښیي چې په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په راروانو انتخاباتو کې به ټاکونکي نقش ولري، ترامپ د کلینټن نه شاته دی. او د امریکا په انتخاباتو کې خلک کولی سي چې د انتخابات نه مخکې هم رای ورکړي او په میلیونونو امریکایانو د انتخابات نه مخکې خپل رای استعمال کړي دي. په امریکا کې به د نومبر په 10 نیټه انتخابات وسي. د پیو د څیړنو مرکز په خپل نوي څیړنې کې ویلي دي چې تر پرونه د 4 میلیونونه ډیرو کسانو خپل رای ورکړي دي. دغه مرکز ویلي دي چې کیدای سي چې د نومبر د 10 نیټې نه مخکې به 50 میلیونه کسان رای ورکړي. دا به د رای ورکوونکو یو لویه برخه وي. اټکل کیږي چې د سږ کال په انتخاباتو کې به لږ تر لږه 110 میلیونه کسان رای واچوي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو، وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 8:30 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږ سي. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د کونړ په ولایت کې د ښځو د چارو اداره وایي چې د تاوتریخوالي سره مخ د ښځو د ساتنې لپاره د امن کورونه نه لري او دا یو غټه ستونزه ده. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال زیبولا غازی پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د کونړ په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه د پام وړ لوړه شوې، دغه ولایت تر اوسه د زور زیاتي سره د مخ کېدونکو ښځو لپاره د امن کور نه لري. د کونړ د ښځو چارو ریاست مشره سهیلا بابر وایي یوازې په تېره یوه میاشت کې د ښځو سره د زور زیاتي 8 پیښې ثبت کړې چې دا ارقام د تیر په پرتله بیخي لوړ دي.
تیر ارقام زمونږ ډیر کم و، مګر وروسته یو څه وخت کېږي چې دا قضیه بیخي به د سره ډیر شوې دي چې تقریبا په دې یو میاشت کې مونږ وو قضیه بررسی کړلې چې دا ټولې د خشونت او لتکوبه او د فرار منزل قضیه وي.
هغه وایي لکلونو راهیسې په دې هڅه کې ده ترڅو د دغه ډول ښځو د خوندیتوب لپاره د امن کور پیدا کړي، خو تر اوسه چارواکو په خبرو غوږ نه دی ګرولی. اغلی بابر وایي د اوس لپاره د تاوتریخوالي سره مخ دغه ډول ښځې د قومي مشرانو او یا د ښځو چارو ریاست د کارکوونکو په کورونو کې ساتل کیږي، خو دا چاره د حل لار نه ګڼي.
قومي مشر یا سپینګیری کړی هغه مونږ د یو څو ورځو لپاره کینولې، هغه مو چې د دې ذمہواري نشم کولای، ماته مشکل دی. زمونږ خپل د حقوق مدیر چې د زیاتره د سکیسونه چرشی، یعنی هغه د یو لطف لمخ نه د بشر دوستۍ د لګان هغه وړي کور کې ساتي، نو هغه خپل اوس د 3 هفته کې یو د خويندې فرار منزل کله وغه شپه ګرځي وساتلې، مګر هغه اوس وچې نور دا نشم کولای چې دا خويندې په کور کې وساتم.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو خزم د امن کور غوښتونکو دي، ځکه په باور د سوال په کورونو کې د دوی ساتنه او پالنه ګرانیږي. دوی د دې ترڅنګ په دینی عالمانو او د خبرې په خلکو غږ کوي چې تر هر څه وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت هڅې ګړندۍ کړي. بصیران وري د کونړ اوسیدونکې ده.
دا یو مولوی ده، یو خبره کوي، یو قاري، یو حافظ ده خبره کوي، په یو غونډه کې، په یو مجلس کې د خلکو پر وړاندې. خو کله چې هغه موضوع په خپل هغه دغې په کور کې راځي، نو له هغه څخه وروسته دا خبره چې دی دا ور اوړي، له خبرې څخه او خپله ښځه که لورې که نور د کورنۍ نور ښځینه وي، هغې ته چې دی د ښوونځي ته د تګ چې دی اجازه چې ده نه ورکوي، نو دا په خپله هم چې دی یو خشونت.
د کونړ ولایتي اداره وایي له تاوتریخوالي سره مخ هغه ښځه چې بیرته کور ته تللې په مرګ تمامیږي، د اوس لپاره په ننګرهار کې د ښځو د امن کور ته وړي. والي وحیدالله کلیمزی وایي په وار وارې په کونړ کې د امن کور د جوړېدو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې چاره نه دی بریالی شوی.
زمونږ خبر د بل ولایت انتقالولي بار بار هم د ښځو چارو د وزارت سره په دې رابطه مکتوبونه هم لیږلي، مرکز سره ته هم پیشنهادونه لیږلي، تفاهمونه هم کړي په دې رابطه، حتی د مرستندوی نه هم غوښتنه کړې ده چې د کونړ په ولایت کې یو د امن کور د پاره یو تعمیر جوړ شي او دغې ته کافي پرسونل په اختیار کې ورکړل شي تر څو د دغو ولایت د خوندو ستونزې او مشکلات هم حل شي.
د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم د ښځو چارو ادارې د تاوتریخوالي سره د مخامخو ښځو د ساتنې لپاره د امن کور نه لري، ځکه یې د قومي مشرانو په مینو او یا نورو ادارو کې ساتي. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنډن کو د امریکا غا کښنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگټن نوریا. په خوست ولایت کې د ګونګیانو لپاره د خاص خونځي مسولین وایي چې د زده کړو بهیر یې ښه روان دی، مګر ځینې ستونزې شته چې له مرکزي دولت څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په خوست کې د امریکا غا خبریال ابراهیم رحیمی یو خونځي ته ورغلی دی او په دې هکله دا راپور لګلی.
اتلس کلن فرهاد الله د ګونګیانو د خاص ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکی دی. دای نه څه اوري او نه هم غږېدی شي، مګر د ښوونکي په مرسته د لاس د اشارو په وسیله د ټولګي په سپینه تخته راته ولیکل چې زه د خاص ښوونځي زده کوونکی یم. له فرهاد الله سره په ټولګي کې دیارلس نور زده کوونکي هم شته چې د اورېدو او غږېدو له دې سترو نعمتونو بې برخې دي. د تدریس پر مهال په غوړېدلې سترنجۍ ناس او مخامخ تختې ته ولاړ ښوونکی ورته د لاس په اشارو لیک لوس ورزده کوي. عبدالرحمن د دې لیسې یو تن مسلکي ښوونکی دی.
کله چې څوک یو چی شوانه وري نو ژبه نشي زده کوله، د ژبه زده کنه زده کړي چې د غوګونه کړنه دي، یعنی په غوګونه څه نه دي اوریدلې، د وزونه کړله شي خندله شي، خو وزونه چې دي اکثره به معنا دي فقط یو چا توجه جلبولی شي.
د خوست د ګونګیانو د ښوونځی په کال 1901 نوي لمریز کې جوړ او په ټولیز ډول درې اتیا زده کوونکي لري چې ساکال تر څلورم ټولګي پورې رسیدلي. د ښوونځي امیر عبدالقدیر وایي چې درسي نصاب یې د نورو ښوونځیو په څیر دی، مګر په تدریس کې له ځانګړو اشارو د ټولګي پر دیوالونو ځوړند شوو عکسونو او د لاس له حرکتونو استفاده کیږي.
یعنی اول چې موږ کله لیسه ایجاد کړې وه هیڅ هم نه لرل، او که داسې ته وایم چې د شاګردون داسې و لکه نیم لیوانیون، دا به چې استوز به سپړه ورکوله، د به سک ورکولو استوز به ته وایي چې سبق زده کوه، د به غوسه کړله. یعنی ډېر په نرمۍ، ډېر په شفقت سره دغه شاګردون موږ ایله تر دې دمه داس ته متوجه کړي دي.
عبدالقدیر زیاته کړه چې د ښوونځي د سرپنا ستونزه یې حل ده، خو د ټولګیو لپاره د میز او چوکۍ تر څنګ د کړکۍ او دروازو ترمیمولو ته جدي اړتیا لري. ده د افغانستان د پوهنې وزارت پر تخنیکي او مسلکي معینیت نیوکه وکړه چې د ښوونکو په روزنه او د غرض د ځینو نورو ستونزو په هواري کې ورسره د مرستې غږ نه دی اورېدلی.
د اوس سزونو د پوره سیمینار ورکشاپ بروبار کوي چې یورې یې خپله د مسلکي او دغه اشاروي ژبه زده شي، بیا به شاګردون هم ښه وروزلی شي. خو اوسه پره دغه موقع هم موږ ته نه ده مساعده شوې چې دغې پیشنهاد ته چا مثبت ځواب ورکړی وي چې استازون ټرینینګ کی او اشاروي ژبه خپله یورې ښه په خاص زده شي، بیا شاګردون وروزي. اوس چې دا تو سینفونه ولې دل شاګردونو څومره څه زده کړي دي، دا د موږ د لیسې د ادارې او د استادونو خپل د اخلاص یو برکات دی.
په همدې حال کې په خوست کې د پوهنې ریاست تخنیکي او مسلکي عامر فخر الله سهیل له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د یادو ستونزو پر هواري سربیره یې د ځینو نورو اسانتیاو غوښتنې هم تر مرکزه رسولې دي.
نو مجبوري خو موږ خو خامخا شته، ځکه دولت هم ده، دولت هم په دې ډېر خوښېږي. موږ غوښتنې هم کړې دي، موږ پیشنهادونه هم کړې دي، اوس یې هم کوو، د نن وروسته به بیا هم کوو. نو چې دولت دا پروسه پلی کړې ده، نو خامخا د ستونزې به هم هواروي.
په دغه ښوونځي کې سبان د اتیاز زده کوونکو ته یوازې 15 ښوونکي تدریس ورکوي، خو فخرالله سهیل وایي چې د شته ښوونکو د ظرفیت لوړونې تر څنګ راتلونکی ښوونیز کال یو شمېر نور ښوونکي هم ورته په نظر کې لري. د ښوونکو په وینا د ښه تدریس په خاطر په دا ډول ښوونځیو کې د هر ټولګي لپاره یوازې 4 زده کوونکي معیار دی، مګر په دغه ښوونځي کې هر یو ټولګی تر 8 زیات زده کوونکي لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دروندونکو، په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 45 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه اوریه. په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار خطو دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه کار اخیستل کیږي. ځینو مبارزینو اوس هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې د داشان تولیداتو د پلور مخه ونیسي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریالی انیتا پاول پر راپور کوي. میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل کړ، عجیبه او نادره شیان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوي شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي، خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساینسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې ښودل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل یې په نړۍ کې مخ په ورکېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا یې د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونه هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خاره کېدل. په کینیا کې 13 ونی د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لای هم منظور کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په اداره کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحې اساسي معنا دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوي کولو لپاره به کار وشي تر څو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زموږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وای چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یو کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بل پرانستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نړیواله کچه د ځنګلي او سمندري حیواناتو د نسل د نابودۍ پروسه اوس تقریبا زر ځلې ګړندې شوې ده او ساینس پوهان په دې باور دي چې شاید ځمکه د شپږم ځل لپاره د یوې غټې ډله ایزې نابودۍ په لوري روانه شي. دا حقیقت د زړو فوسیلونو له مطالعې او څېړنې وروسته روښانه شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالي روزنی سکر بیل د رپورټ مهم ټکي به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د فوسیلی ریکارډونو ته مطالعه په دوران کې معمولا ساينس پوهانو ته دا واقعیت څرګندېږي چې د ځمکې په مخ د کتلئ یا ډلهیزې نابودۍ نه وروسته ځنګلي او سمندري مخلوقات خپل ژوند څنګه بیرته پیل کوي او نسلونه دوام کوي. او د فوسیلونو مطالعه انسانانو ته په دې اړه هم ګټور معلومات ورکوي چې که د ځمکې په مخ ژوند د نابودۍ سره مخامخ شي څه باید وکړي. تقریبا 250 میلیونه کلونه مخکې چې د یو ډیر غټ آتش فشان یا اور غورځونکو نه په میلیاردونو ټنونه غاز فضا ته وخوت او د ځمکې په اټموسفیر کې تیت او پرک شو، چاپیریال او اقلیم یو دم دومره ګرم شو چې د ځمکې په مخ د سمندرونو کیمیاوي جوړښت او ساختار په فوق‌العاده توګه بدل شو. د آتش فشانی چاودون نو وروسته د ځمکې په مخ په سولو کې 95 سمندري حیوانات او په سولو کې 50 د وچې مخلوقات مړه شو. ساينس پوهان وايي کوشش کوي چې د وژل شوو مخلوقاتو د فوسیلونو د مطالعه کولو په مرسته ځان په دې واقعیت پوه کړي چې له دومره غټې تباهۍ نه وروسته ځینو سمندري او ځنګلي حیواناتو په څه ډول وکولی شو چې وده وکړي او نسل ژوندی پاتې شي. د دغو قدیمي فوسیلونو په جمله کې چې ساينس پوهان یې څېړي، یو فوسیل چې هغه ډیر په غور مطالعه کوي د ټیرا سیډز یا د لستروسور په نامه د یو غټ پستاندار حیوان هډوکی دي. امریکایي پیلنتالوجست یا لرغونپېژندونکی کن انجلزیک چې د شیکاګو په فیلډ میوزیم کې له خپلو ملګرو سره یو ځای په دې اړه څېړنه کوي چې دغه حیوان نسل د ځمکې په مخ د ژوند له نابودۍ نه وروسته په څه شکل خوندي پاتې شو. د خپل ټیم په ملګرتیا یې د لستروسور په فوسیلي کالبوت په لابراتوار کې مایکروسکوپي څېړنې سرته رسولې دي. امریکا غږ ته وویل چې د هغو معلوماتو په رڼا کې چې د څېړنو په دوران کې ورته په لاس ورغلي دي، داسې معلومیږي چې د عامې یا ډله ییزې نابودۍ نه مخکې لستروسور 14 او یا 14 کلونه ژوند کاوه او د بدن هډوکي تقریبا 2 متره اوږده وو. کله چې موږ د څېړنو په دوران کې د پریمیان ټراسیک هډوکي لرونکي حیواناتو د نسل د نابودۍ د عواملو د معلومولو سرحد ته ورسېدو، پوره تفصیلات څرګند شو او معلومه شوه چې اوس د ځینو سمندري حیواناتو د عمر موده معمولا یو کال او یا دوه کاله وي. په سرعت نسل ډیریږي خو د عمر موده لنډی. یوه تازه څېړنه چې د ساينټیفیک ریپورټس په میاشتنۍ مجله کې چاپ شوې ده وایي چې د دریم ځل لپاره د ځمکې په مخ د حیواناتو د نابودۍ وروسته که د شپږم ځل لپاره هم د ځمکې په مخ د هغوی نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شي، امکان لري چې د ژوندي پاتې کېدو چانس او امکانات به په موجوده نامساعد چاپیریال کې په 100 کې له 40 نه زیات نه وي. انجل زیکویل چې په موجوده زمانه کې دا مسل د تطبیق وړ دی، چې وایي په چټکۍ پیدا کېږي او په ځوانۍ کې مري. خو مثال یې د اتلانتیک په سمندر کې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو د نسل کمیدل دي. اصلي وجه دا ده چې دغو کبانو نیول په صنعتي کچه د ډېرې مودې راهیسې دوام لري او نسل یې مخ په ختمېدو دی. پروفیسر انجلزیک وایي چې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو پخوا په اوسط ډول د اتلانتیک په سمندر کې د 10 کلونو او 15 کلونو په شاوخوا کې ژوند کوو او نسل به د سمندر په سړه هوا کې په چټکۍ وده کوله، مګر اوس یې د ژوند چاپیریال بدل شوی دی.
په دومره زیات مقدار نیول کېږي چې نشي کولی چې بل نسل وزېږي. انجل زیک ویل چې 2025 کلونه مخکې د سمندري او ځنګلي مخلوقاتو د نابودۍ برعکس دا ځلې د ډله ییزې نابودۍ ذمهواري د انسانانو او د هغوی د ناوړو فعالیتونو په غاړه ده او د ځمکې د اقلیم د ګرمېدو مسؤلیت په غاړه لري. چاپیریال یې دومره چټل کړی دی چې په خپل لاس د سمندري او ځنګلي حیواناتو ژوند تباه کوي. دا درس ورنه زده کوو چې انسان باید حتمن د داسې بدلون لپاره وزن تیار کړي چې د شپږم ځل لپاره په ډله ییزه توګه د ځمکې په مخ د ژوند د محو کېدو او نابودۍ په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. کین انجلزیک نړیوالو ته مشوره ورکوي چې د خپلې بقا سوچ کوي چې ژوند مو اوس د بل هر وخت په مقایسه د یوې غټې تباهۍ له خطر سره مخامخ شوی دی او د پخوانیو مخلوقاتو له فوسیلونو نه باید حتمن عبرت واخلئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ناټو د افغانستان هوایي ځواک ته په هوایي بریدونو کې د دقیقو عملیاتو د ترسره کولو روزنه ورکوي. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
د ناټو ځواکونو یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې افغان سرتیري د هوایي ځواک لپاره ځمکني اهداف په نښه کوي. دوی هیله مندي چې په دې توګه به وکړی شي د مخالفینو پرمختګ ډب کاندي او تر ډیره حده د ملکی تلفاتو کچا راټیټه کړي. دا افغان ځواکونو امریکایي سلاکار ډګرمن اندی جانسن د ډوګر په ولایت کې د وروستیو تمرینونو په ترڅ کې د رویترز اژانس ته ویلي
کله چې الوتکه ټاکل شوې سیمې ته ورسیږي تاسو به د هدف نیولو لپاره اغیزمنه وړتیا ترلاسه کړئ. په حقیقت کې دا په ځمکه کې د یو تاکتیکي کس سره ښه ترسره کیدای شي. کله چې په هوا کې یاست تصویر له هغه څخه چې په ځمکه کې دی ډیر متفاوت ښکاري. نو ځکه کله چې سیمه پیلوټ ته په سمه توګه مشخص شي نو په ساحه کې د الوتکې لپاره هدف به دقیق او اغیزمن ونیول شي.
د لوګر په ولایت کې په دې پروګرام کې اوس پیلوټان او زده کوونکي په ګډه په داسې حال کې د هوایي بریدونو په هماهنګۍ بوخت دي چې جنگي الوتکې او هلیکوپټرې خپل ځمکني اهداف په نښه کوي. د هوایي ځواک د عملیاتو د امانګۍ د پروګرام روزونکي د ملکی تلفاتو په کمولو کې خپل رول موثر ګڼي. د دې پروګرام یو روزونکي لومړی بریدمن محمد اکرم وایي دوی کولی شي په دې توګه ملکی تلفات راکم کړي او د غلطو اهدافو د وشتلو مخه ونیسي.
د کوردینې په مشخصولو کولای شو چې د دوست او دشمن سنگرونه په مزکه کې معلوم کړو او د ملکی خلکو د غلطو اهدافو د وشتلونه مخنیوي وکړو.
د دغه نوی پروګرام له مخې چې د مارچ په میاشت کې پیل شوی د هوایي ځواک تکتیکی کنټرولونکي په مستقیمه توګه په هوایي قواو کې جذب شوې دي چې د ډګرمن جانسن په وینا دغه نوی اصلاحات ګټور ثابت شوي او اوس هوایي په عملیاتو کې مؤثر رول لوبوي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د طالبانو یو غړی د نوم د ناخصلو په شرط امریکا راته ولیدی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو درې کسي زیاد اسلام آباد ته تللی او د سولې په اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د عراق سره اعظم د ترکیې هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلی دي د داعش نه دي د موصل په نیولو کې ترکیه هم برخه واخلي. د عراق سره اعظم پرون وویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیې مرستې ته ضرورت نشته. عبادی په بغداد کې د امریکا د دفاع د وزیر سره د ملاقات په وخت کې دا خبره وکړه. عراقي قواو د داعش څخه موصل ته نږدې د عیسویانو یو سیمه نیولې ده. دغه سیمه چې د موصل په شل کیلومتر کې پرته ده د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې وه. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید د امریکا د مهاجرت په برخه کې د اصلاحاتو لپاره نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی. د امریکا په انتخاباتو کې خلک کولی سي چې د انتخابات لمخه رای واچوي. اوس هم په میلیونونو امریکایانو رای ورکړی دي. د پیو د چیرونو مرکز په خپل نوی چیرن کې ویل دي چې تر پرونه د 4 میلیون نډیرو کسانو د امریکا په انتخاباتو کې رای ورکړی ده. او ملګری ملتونه او د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د ادارې کارکونکي وایي چې چیرنې شي چې د سوریې حکومت په تیرو د 10 میاشتو کې دریم ځل لپاره هم کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي.
او درنډون کوم دې سره د امریکا غا غشناره د لمړنۍ نیم ساته خبری پښتو خبرونه مطلب هم پای ته ورسدل. مننه چې تر دې دمو مو زمنګ ملګری وکړه. نیم صدر سره به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو پد کې زیږو. ته خپل دوغان ترڅنګ وسی یو څو شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.